السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د خبری سات اوریدو ته هر کله کوم. دا یو سات د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری باندې وړاندې کیږي. او اوري چې ولسمشر اشرف غنی چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم ستراتیژیک شریک وګڼه. د هموري چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا وخت مناسب نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د نورو موضوعاتو او نورو لویو پیښو په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي. شیبر صاحب، په نړۍ کې دا مهال څه پیښیږي؟
د نړۍ مهم خبرونه دا دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبه کې کتلي دي او خبرې کړې دي، او پاکستان د دوه بیا ډلو ټپلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز لګولی.
ډېره زیاته مننه له احمد شیبر. باید د نړۍ د مهمو خبرونو تفصیل وروسته ورو. خو اوس سید کمال شارف د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوې ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې بهیر هم له خنډ سره مخامخ کړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ د همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یوه ګډه ناسته کې وویل چې د یادو تړونونو لاسلیکول به د پانګې اچونې تر څنګ نورو بیلابیلو ټولنیزو برخو کې مرسته وکړي. د چین د جمهور رئیس مرستیال یو بیا د افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. ټاکل سوی دغه چینی چارواکي د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوال طالبانو دوې ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولای شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي. دی وایي د وسلوال طالبانو څو ځای کېدل دا ستونزه پیدا کوي. کله چې یوه ډله سوله وکړي او بله ډله بیا جګړې ته دوام ورکړي، نو هغه هدف چې موږ یې غواړو د هغه منځ کې خنډ رامنځته کوي. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال طالبان د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه جلا شوي او خپل ځان ته یې د ملا محمد رسول په نوم نوی مشر ټاکلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان ولایت لپاره د وسلوال طالبانو لخوا ټاکل سوی والی ملا امین الله کوچی نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې امین الله کوچی له دوو نورو ملګرو سره د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د سمرخیلو په سیمه کې نیول سوی دی. منبع زیاتوي چې ملا کوچی د تیرې یوې میاشتې را په دې خوا د پاکستان له پېښور څخه افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو په هدف راغلی و. اعلامیه همدارنګه وایي چې امین الله کوچی د تیرو درو کلونو را په دې خوا په خوست، مزار شریف او لغمان ولایتونو کې د وسلوالو فعالیتونو دنده ترسره کړې ده. او په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل فرانسه اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت ملاتړ کوي. ښاغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبه په شارک تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت د ساتلو په برخه کې همکاري تشمن دی. تمه ده چې نن وروسته جان کيري د ترکمنستان له ولسمشر قربان خولي بیرد محمدوف سره په اشقابات کې وګوري او له دې سره د د منځنۍ اسیا د هیوادو سفر پای ته ورسیږي. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد خبرداري ورکړ چې د هغو دوه بیا ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسلوالو سره ارتباط لري، کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. دا بندیز د پاکستان د انټرنیټي رسنیو د تنظیم چارواکو تیره ورځ ناوخته ولګاوه، او په دې کې هغه ډلې هم شامل دي چې ملګرو ملتو هغه په تروریستي ډلو کې شمیرلې دي، لکه د جماعت الدعوه مؤسسه چې ځان یو خیریه ټولنه ګڼي. همدارس د دې ډلې وسلواله څانګه لشکري طیبه پرې بندیز کې شامل ده. یو وسلوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې یو خبریال ووشه. پولیسو وویل پر محمد زمان نن سهار وختي په ډېره اسماعیل خان کې ډزې وشوې او څلور مرمۍ پر بدن ولګېدې. خبریال زمان بیا وروسته له اخیستو ټپونو سا ورکړه. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې بمي چاودنې بیا یو حکومت پلوه قبایلي مشر نن ووشه. دا بم په باجوړ کې چې له افغانستان سره پوله لري هغه وخت وچاودېده چې ملک محمد یونس په موټر کې سفر کاوه. په باجوړ کې طالبان فعال دي. د قبایلي چارو د ادارې د یوه مسؤول په وینا له ملک محمد یونس سره په موټر کې د هغه دوه زامن هم وو چې دواړه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران وایي د یورانیمو د غني کولو لپاره د سنټرفیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. د ایران د اټومي چارو مسؤول علي اکبر صالحي تیره ورځ د توکیو د سفر پر مهال وویل موږ عملي ګامونه د سنټرفیوزونو د اضافي ماشینونو د لرې کېدو لپاره اخیستې دي. هیله من یو چې په دوو میاشتو کې به وتوانیږو چې خپلې ژمنې ترسره کړو. د جولای په میاشت کې د شوي تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو له دې سره لرې کېږي چې تهران اټومي فعالیتونه راکموي. عراقي سیاستوال احمد چلبي وفات شو. چلبي چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر ضد د امریکایي ځواکونو د مداخلې ملاتړی و د یو اویا کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله سا ورکړه. چلبي د عراق د پارلمان د اقتصادي کمیټې مشري کوله. د همدې کمیټې مرستیال وویل چې چلبي نن په بغداد کې په خپل کور کې وفات شو. روسیا وایي راتلونکی اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسیون د مشرانو د غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف نن وویل را روانه اونۍ به موږ د اپوزیسیون استازي د سلام مشورې لپاره ماسکو ته راوغواړو. بوګدانوف زیاته کړه چې په دې غونډه کې به احتمالا د حکومت استازي هم ګډون وکړي. تمه ده چې پر دې وړاندیز به سبا ته په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازی سټیفان دی میستورا خبرې وکړي. روسیې د ډسمبر له دېرشمې را په دې خوا په سوریې کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف بریتانیا ته رسېدلی دی. دی به هلته له صدراعظم ډیوډ کامرون او ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري. له لندنه به نظربایف فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره خبرې وکړي. تمه ده چې په دې دواړو هیوادو کې به د قزاقستان ولسمشر له سوداګرو سره وګوري. قزاقستان چې ډېر تیل لري د تیلو د بیو له ټیټېدو سره او په روسیې او چین کې چې عمده اقتصادي همکاران دي د اقتصادي ودې له کمزورتیا سره د یوې اقتصادي تګلارې د موندلو له ستونزې سره مخامخ دی. د ولسمشر د رسنیو د دفتر په وینا نظربایف په پاریس کې یو لړ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. د خبرونو په پای کې مو ابراهیم ساپی د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
له صدی رادیو نه مو د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه ولس ټیټه شپږ، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه اته ښودل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه نه ټیټه درې، اسمان وریز. هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړ درجه یولس ټیټه دوه اټکل شوې. غزنی د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه سلور، اسمان نیمه وریز. ګردیز اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه درې ښودل شوې. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه پنځلس ټیټه سلور، اسمان زای زای وریز ښودل شوې ده.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ولسمشر غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د ثبات او سولې په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی.
دولت چین 500 میلیون یوان که تقریبا معادل 79 میلیون دلار میشه برای اعمار 10,000 مسکن قابل استطاعت به ما کمک میکنه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي.
افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نتیجې شي په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپله دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په خبري سات کې دا هم اوري چې په کندوز کې زیات شمېر بېزه شوي کورنۍ بیرته راستنې شوي دي. ازادي راډیو ته ویډیو رسیدلې چې په غور کې د وزوان انجلې د سنگسار پیښه پکې ثبت شوې ده. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورت اورئ. د خبرونې په دوام کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو مهم خبرو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په صفحه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لین وان چاو سره د کتنې پر مهال وکړې. ولسمشر غنی د غراس تر غرمې وروسته له ښاغلي چاو سره په دواړو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو تفاهم لیکونو د لاسلیک په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل له اجمل تورمان اورو.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل مراد صاحب، د چین د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لین وان چاو په مشرۍ نن سهار یو چینی پلاوی کابل ته راورسید. ولسمشر غنی له ښاغلي چاو سره په یوې غونډه کې چې نن له غرمې وروسته ترسره شوه وویل چې چین د سولې یو عامل او د سیمه ییز ثبات په برخه کې یو ستراتیژیک شریک دی. دی وی چین د سولې عامل او د سیمه ییز ثبات په برخه کې یو ستراتیژیک شریک دی. په افغانستان کې د سولې دراوسلو موږ څرګنده کړه چې دا جګړه تحمیلي جګړه ده، سیمه ییزه جګړه ده او نړیواله جګړه ده، نه کورنۍ جګړه. دغه شان ښاغلی غنی په دغه غونډه کې وویل چې د سیمې هیوادونه د منل شویو نړیوالو اصولو او ملي حاکمیت له مخې یو بل وپیژني او په خپلو هیوادونو کې د پناه ځایونو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې په دې برخه کې چین او خپلو ستراتیژیکو همکارانو ته په یوه سترګه ګوري. دی وی د دې اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د منل شویو نړیوالو اصولو او ملي حاکمیت له مخې یو بل وپیژني او په خپلو هیوادونو کې د پناه ځایونو له جوړولو ډډه وکړي. دا له نړیوالو قانوني اصولو څخه دي او په دې برخه کې موږ چین او خپلو ستراتیژیکو همکارانو ته په یوه سترګه ګورو چې ټول یو بل سره په ګډه د یو پایښتي سولې لپاره لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو خپلواکو هیوادونو د مساوات له مخې او بیا د سیمې د سولې لپاره مشترک اقدامات وکړو. دغه شان تر دغه غونډې مخکې د ښاغلي غنی او چاو په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې لومړی تفاهم لیک زموږ د فزیکي امنیت په برخه کې دی او کوم ماشینالات چې چین هیواد له موږ سره مرسته کوي دا به د امنیت د ټینګښت په برخه کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره ډېره مرسته وکړي. ښاغلي غنی د بل تفاهم لیک په اړه وویل چې د چین دولت د 9 اویا میلیون ډالرو په ارزښت په افغانستان کې 10,000 کورونه جوړوي چې دا کورونه په پاول قدم کې د ملي پولیسو، اردو او امنیت د شهیدانو کورنۍ ته ورکړ شي. ولسمشر دغه شان دریم سند د ټولنیزې پانګې په اړه یاد کړ چې له مخې به د پوهنې او لوړو زده کړو په ځانګړي ډول چین ته د زده کړو لپاره د افغان محصلانو د لیږلو په برخه کې وي. دغه شان د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي او د همکارۍ د پراختیا په اړه به دوی مفصلې خبرې ولري. بل مراد
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې کابل ته د چین د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د سفر او د ښاغلي لین وان چاو سره د ولسمشر غنی د کتنو د دوه لورو ترمنځ د شو موافقو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول. چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم ستراتیژیک شریک دی. دا خبره نن ولسمشر غنی وکړه. د دې خبرې د سرلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانگزی صاحب را سره د تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا وایي چې دا یو کال کېږي چې ولسمشر غنی اول سفر هم چین ته وکړ او چین ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. چین تر اوسه افغانستان لپاره ولې داسې ګټور ګام نه دی پورته کړی؟
ارزکم سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې چین په دې کې شک نشته چې کولی شي د افغانستان په سولې پروستو کې مؤثره ونډه ولري، او هغه په دې معنا ده چې برسېره پر دې چې چین په نړیوالو مناسباتو کې د امنیت شورا د یو دایمي غړي په توګه کولی شي په بینالمللي مناسباتو کې تاثیر ولري، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او امنیت په تامین کې پاکستان لوی رول لري. د او چین هغه هیواد ده چې په پاکستان باندې ځانګړی نفوذ لري او همدارنګه ستراتیژیک متحد ګڼل کیږي. دا چې تر اوسه پورې ولې د چین هڅو نتیجه نه ده ورکړې، زه فکر کوم څو عوامل لري. یو دا ده چې لا تر اوسه پورې هغه لازمه همغږي چې باید وجود ولري، نه د افغانستان دولت او نه هم د هغه د غربي متحدینو لخوا د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط رامنځته شوې ده. د بلې خوانه زه فکر کوم چې پاکستان لا تر اوسه پورې هم هغه صادقانه اقدامات حتی له چین سره هم نشي شریکولی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره باید ترسره شي.
که دې ته فکر وکړو چې چین لویه پانګونه کوي، ډېرې نوې موافقې هم کړي، تاسې هم په دغه رپورټ کې واورېدل، دا یو ډول د افغانستان خلکو ته امیدواري نه ورکوي چې چین چون پاکستان ته هم نزدیک دی، په استخباراتي چارو کې هم راکړه ورکړه لري؟ یعنی چین مطمئن دی چې د افغانستان وضعیت مخ په ښه کېدو دی، نه مخ په خرابېدو؟
زه دوه جهتونه درته خوشبینم. یو دا چې چین اوس هغه د څو کلو مخکې هېواد ده، کوم نوې رهبري چې رامنځته شوې د دنیا سره د یو خلاص سیاست په لټه کې ده چې په هغې کې اقتصادي، فرهنګي، سیاسي او ټولنیز آباد شامل دي، چې افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه دا د اوس استفاده کولی شي، له پخوانی هم استفاده کړې وه. مثلا له بلې خوا، لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین په دې باور ده چې په سیمه کې کله چې سرمایه ګذاري کوي، سرمایه ګذاري بې ځایه نه دي. دا په یقیني ډول په افغانستان کې د ثبات د راتلو د زیر په عنوان حسابېدی شي. یا په دې باورت وایي چې له دې نه وروسته کله چې چینایان د سرمایه ګذاري کوي، په دې معنا ده چې نور به د افغانستان په قضایاو کې ځان دخیل ګڼي او بې تفاوتي به نه ورکړي.
زیات انتقادونه دا دي چې د افغانستان حکومت، افغان چارواکي تل د فرصتونو په ترلاسه کولو کې او دغې فرصتونو نه په ښه استفاده کې ناکام شوي دي. د چین له دوستۍ، د چین له دې مهم رول څخه چې ولسمشر غنی ستراتیژیک اهمیت ورکوي، افغان حکومت باید څه ډول استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې تاسو د خبرې په تایید، متاسفانه موږ په دوه جهاتو کې روسره موږ کله کله د فرصتونو څخه استفاده نه ده کړې، او له بلې خوا نه لابیګری نه ده زده. ډېر دقیقا نه موږ د حکومت نه هم د موږ د سیاسیونو. نو زه فکر کوم چې که چېرې بیا موږ د افغاني اشتباهات تکرار کړو، دا به د منلو وړ نه وي افغانانو ته. د بلې خوا نه د ما په عقیده د افغانستان دولت ته دا پکار ده چې په ډېر حساس حالت کې ژوند کوي، کله دغه فرصتونه استفاده نه کړي دا به دې ناکامي وي. د افغان دولت ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو پر مبنا او په ستراتیژیک لحاظ او د اوږده مدت ګټو د ساتنو په د اصل پر اتولو سره خپل بین المللي مناسبات تنظیم کړي، او له فرصتونه د غیر جملې نه د چین له فرصتونه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوق چارو کارپوه نصرالله سنګزی، چې د افغانستان او چین ترمنځ په روابطو او دا چې چین د افغانستان او سیمې د امنیت او سولې په برخه کې څه ډول رول لوبولی شي، له تاسو سره خپل نظر څرګند کړ. له قدرمنو اوریدونکو هم غواړو چې ازادي راډیو سره که تلیفوني تماس نیسي، د چین او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو او دغه راز چین څومره کولی شي چې د افغانستان د سولې او اقتصاد په برخه کې له افغانستان سره همکار وسي، په دې اړه خپل نظرونه را سره په همدې خبرونه کې شریک کړي. تاسو کولی شئ دوستانو چې په دغه شمیرو چې په افغانستان کې دي اهم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي. په افغانستان کې زموږ شمیرې دي 0992-203-1540. دغه راست په بل شمیره هم تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، او هغه شمیره ده 0900-202-1550. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، تعالی صاحب بخیر.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړو. را فقط کده موضوع پاره دی اوریدلی وی چې د چین رول څومره اهمیت لري د افغانستان د سولې ثبات په برخه کې.
د چین په اوغو ډیر اهمیت لري، چې د چین چې لري پر پاکستان باندې ډیر اغیز لري، او پر افغانستان سره مالک سمې دي چې معنا دې له اخلاص دې همکاري وکړي هم دا سوال هم راتللی
شي. ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم لرو، دا مخلو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي رادیو ده.
بله رادیو ازادي.
بله مهرباني.
بله رادیو ازادي.
بله مهرباني وکړئ صاحب.
رادیو ازادي. بله
بله استاد غا غرازي مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ صاحب. بله
مخینه خور د چین موضوع د خګه ونې تو پر تبا د سه ویل شم ګور اوري.
بله مهرباني غغم رازي.
او د چین امتحان شوه د په دې چین د دومره موده کې چې دا مختلف رژیمونه تیر شوي دي، یو هند یو چین په هم سره صادقانه همسایداري او ګوونچوک، اگر چې څه لري مونږه خدا بهترین او خې گاونډي ته کړل نو پدې باندې ډېر په دې باندې باور اعتماد لرو.
ډېر زیات مننه. یو بل اوریدونکو هم په لائن کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده، فکر کوم تلیفوني تماس ورسره قد شو. د زینو اوریدونکو نظرونه و چې وای افغانستان او چین دوستی د افغانستان لپاره بغړه ده، او چین د زینو اوریدونکو په خبره چې چین په ټول تاریخ کې د افغانستان لپاره ګټور دوست ثابت شوی ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
تاسو زم غغله ازادي راډیو اورې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. که څه هم نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې ثبات تر ټولو لنډه او خلار مذاکرات دي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره کار وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی عزیز دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت او افغان طالبانو د روان کال په جولای کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد په کوربتوب د پاکستان په مری خارګوټي کې مخامخ خبرې وکړې او د دې لړۍ په جاري ساتلو سلا شوه. دا لړۍ بیا وروسته د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو تر ډېرېدو وروسته وځنډېده. دا لومړی ځل دی چې سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره د نامناسب وخت خبره کړې او په خبره چې دواړه افغان خواوې باید د ګټورو نتیجه ورکوونکو خبرو لپاره همغږي او یو موافقې ته ورسیږي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو بیا ویلي وو حاضر دي چې د دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، خو په ځواب کې بیا افغان دولت ویلي وو لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او ملاتړ دې لاس واخلي. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لنډه لار بللې، خو دا لومړی ځل دی چې د هېواد جګپوړي چارواکي په دې اړه د نامناسب وخت خبره کړې. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دغو څرګندونو علت څه دی او پسې دلیل یې کړي، په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانو سیمه ییزو چارو څارونکي طاهر خان ازادي راډیو ته وویل.
زما نظر د سرتاج عزیز د بیان په اړه باندې دا دی چې د افغانستان د حکومت چې د پاکستان نه کومې غوښتنې دي یا د هغې خواهش دی، هر هغې چې مهم دا دی چې هغوی غواړي پاکستان اول د طالبانو پر ضد باندې ګامونه واخلي. که چېرې پاکستان غواړي چې په سولې کې د دې څه رول یا څه ونډه وي، خو د پاکستان مشرانو په خپله باندې وزیر اعظم نواز شریف دا خبره کړې ده چې دوی لپاره به دا مشکل وي چې په یو وخت طالبان د خبرو میستم راولي او هغوی تلکه ګامونه واخلي. نو زما نظر دا ده چې د پاکستان په خپل دې خپل چې کوم دریځ د باغي ټینګ ولاړ دي، نه غواړي چې د طالبانو خلاف دوی ګامونه واخلي. لیکن افغانستان حکومت د خپل غوښتنو نه کېدی شي په شاکی دي نه، نو د دې په بنیاد باندې اوس پاکستان په خپله دا سوچ او فکر ما په نظر کړی دی چې دوی لپاره دا وخت هیڅ رول او کردار په خبرو کې نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه تر هغې ورځې وروسته کړې چې صدر اعظم نواز شریف د تېرې میاشتې په 28 نیټه امریکا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو پاکستان نشي کولای چې په یو وخت کې طالبان هم وځپي او هم یې خبرو ته کینوي.
د ذبیح الله شفق په راپور کې مو واورېدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دا مناسب وخت نه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې وکړي. وړاندې په دې خبري سات کې اوري چې په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کلو څخه هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کندوز کې زیات شمېر بېځای شوي کورنۍ بیرته راستنه شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. او په همدې خبرونه کې هغه ویډیو په اړه رپورټ اوري چې ازادي راډیو ته رسیدلې او پکې په غور ولایت کې د ځوان نجلۍ د سنگسار پیښه ثبت شوې ده. تاسیزم غغله ازادي راډیو اوري. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیوا چمتو دی څو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کلو څخه هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل فرانسه اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه، اوس فرانسه وایي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاتل ملاتړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو لازدیر دو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره ویل چې دی تر 2018 کال وروسته هم د قاتم لاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کوم ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
دا وی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شک موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاتم لاتړ ماموریت تر 2018 کال وروسته هم وغځول
شي.
نوموړی ویل چې اوس هم فرانسه د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2001 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلي و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر ښاغلی مارلو وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد همکارۍ ته تړون لمخې هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې ټول مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ. هغه تړون چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ خوشتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. ښاغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپلو پښو نه دی درېدلی او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړینه ده څو له نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان همداراز ټینګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي دا مرستې ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ شپږیز ټورنمنټ د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په کابل کې د کرکټ د ولایتي ټیمونو د شل اوریزو سیالیو تازه حال هر ماښام د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه واوري. د سیالیو وروستی حال د ورځې د غورو لوبغاړو سره مرکه او د اوریدونکو ژوندۍ تبصرې هر ماښام 9 بجې کرکټ او د امریکا ژغ آشنا راډیو څنګ په څنګ.
تاسې همدا شیبه ازادي راډیو او د فراولیت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پولیسو په نامه په سلګونو کسان معاش اخلي خو د پولیسو په لیکو کې موجود نه دي. د دوی په خبره د خیالي پولیسو تنخواه د امنی قمندانۍ ځینې لوړ رتبه کسانو ته رسیږي. بلې خوا بیا د فرا امنی قمندانۍ چارواکي دا خبره نه مني او وایي مخکې له دې 23 تنه خیالي پولیس د تنخواه د لست لرې کړي خو اوس داسې کسان د پولیسو په لیکو کې نشته. نورحال لسیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
په فرا ولایت کې د پولیسو په لیک کې د خیالي کسانو د شتون خبره کیږي. د دغه ولایت د شهري شورا مشر سید احمد خان وایي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسان تش په نامه د پولیسو په لیک کې تنخواه اخلي خو فزیکي حضور نه لري. دغه په خبر دا کسان د امنیت قمندانۍ په لوړ رتبه امیرانو پورې اړوند دي چې تنخواه هم د دغو کسانو جیبونو ته لویږي.
په فرا ولایت کې هم دا مشکل شته دي په دې چې یو تعداد امیرین د خدماتو یو تعداد مدیران یو تعداد افراد او اشخاص چې کلونه کلونه په دغه وظایف کې توظیف دي په ټولو مسایلو باندې پوهیږي. خپل زامن خپل وراراګان خپل د اکا زامن خپل تربرونه خویشاوندان ټول په دغه پولیس کې ځای پر ځای کړي ولی حضوري فزیک نه لري. تقریبا تر 200 تر 300 نفر حتی تر 1500 نفر اضافه خلک شته چې امتیاز اخلي اما په پوستو کې موجود دي. امتیازات هغه امر صاحب هغه مدیر صاحب هغه امر صاحب اخلي.
سلامت خان د کورونې چارو وزارت څخه غواړي چې په دې اړه یو پلاوی فرات راولي ترڅو دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
وزارت د امور داخلي باید دا کار وکړي چې یو باصلاحیت هیئت یو با وجدان هیئت وټاکي ترڅو چې د دوی تشکیل د دوی هغه منظم پیری چې وجود لري پوستي کنټرول رادیسی د سانچری سره دغه کتاب د جلب احضار سره سرور کې هر څوک چې فزیکی حضور لري شته شه کنه نور باید منطقي.
لبل خبر د فرا ولایت امنی قمندان فضل محمد سمدی دا خبره نه مني او وایي چې مخکې خیالي پولیس و خو اوس ټوله د تنخوا د لست لري کړی دي. د امنی قمندان په خبره دوه دیشتنه خیالي پولیس د فرا په پولیسو کې پیژندل شوی او د پولیسو د لیکو لري کړی شوی دي.
قبلا در حدود 32 نفر تثبیت شد توسط ارگانهای کشفی که
مخکې د فراد پولیسو په لیک کې 2 تنه خیالي پولیس موجود و چې ریکرای شوي دي او اوس هیڅ داسې څوک نشته خو یوازې ځینې ځایونه پولیس داسې دندو څخه بل ځای په دندو ګمارل شوي لکه چې اوس یوازې د عملیاتي کنډک څخه 2 تنه پولیس د فراه ولایت د مقام امنیت ساتي. په فراه ولایت کې د پولیسو په تشکیل کې کابو 1200 تنه موجود دي خو دغه ولایت خلک وایي چې دغه د فراه لپاره بسنه نه کوي ځکه له یوې خوا فراه یو پراخ ولایت دی او له بلې خوا د دولت د وسوال مخالفانو شتون هم په دغه ولایت کې پراخ دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان چارواکو او د چین د ولسمشر د مرستیال ترمنځ همکاریو درې تړونونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی نن په کابل کې د چین د ولسمشر له مرستیال سره په یوه ګډه ناسته کې وویل چې دغو تړونونو لاسلیک کول به له افغانستان سره د پانګې اچونې ترڅنګ نورو بېلابېلو ټولنیزو برخو کې مرسته وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل د لغمان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا ټاکل شوی والی امین الله کوچه یې نیولی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات شي د سولې هڅې اغېزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوشنبې په شاد کې تر خبرو وروسته وویل واشنگتن له تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادو سره د سرحداتو د امنیت د ساتلو په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې ټولو شخصي تلویزیونونو ته په دغه هیواد کې خبرداری ورکړ چې د هغو 2 ډلو د خبرونو پر خپرولو بندیز ولګوي چې له وسلوالو سره ارتباط لري کنه له دوی څخه به د خپرېدو جوازونه واخیستل شي. یو وسوال د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې نن یو خبریال وشه. ایران وایي د یورانیمو د غنی کولو لپاره د سنټرفیوزونو د بندولو هڅې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د شوي تړون له مخې پیل کړي دي. عراقي سیاستوال احمد چلبي نن په بغداد کې وفات شو. روسیا وایي راتلونکې اونۍ غواړي چې د سوریې د چارواکو او د اپوزیسیون د مشرانو د غونډې کوربه شي او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف برېټانیا ته رسېدلی.
اوس هم سپورتي خبرونه له ابراهيم صافي څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا صدې رډيو نمو ده. نن ورځي سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو د لومړۍ ورځې په لوبه کې د مسانک ټیم د بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په کرکټ بورډ کې د صدې رډيو د خبريال د معلوماتو لمخې د بیټینګ ټاس یا په چا د مسانک ټیم وګټل خو د بند امیر لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړه چې په شل اورونو کې خپل سیال ټیم ته 146 منډې هدف وټاکه خو وروسته بیا د مسانک ټیم وکول شول په 19 اورونو کې یاد هدف پوره او لوبه وګټي. د شپږیزو په دې سیالیو کې بل اخر می وروسته د سپین غر بازانو او امونی هنګانو ټیم لا یو بل سره لوبه وکړي. د افغانستان د ګلف ملي ټیم تیر ورځ د اسیا د اتم پړاو د اتلولۍ د سیالیو د ګډون په هدف تایلند ته ولاړ. د بدني روزنې د اماړي کو د سانګي مسؤل عارف پیمان ازادي رډيو ته ویل چې په دې سیالیو کې د افغانستان په سازیتوب دوه لوبغاړو یو مربي او یو هم د ټیم مدیر ګډون کوي. خاغلی پیمان زیاته کړه ټاکل شوی دغه سیالۍ د نومبر له 4 د دې میاشتر 8 نیټې پورې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګلف ملي ټیم له دې وړاندې هم د جنوبي اسیا او آسیایي هیوادونو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د حاشي آرا کرکې مسؤلین وایي د دې رشتې د مربیانو د ظرفیت د لوړولو په هدف یې یو روزنیز سیمینار پیل کړی. د دې فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمینار به د پنج شنبې په ورځ پیل او یوه اونۍ به دوام وکړي. دی وایي موږ په پام کې لرو چې زموږ هر ولایت ته په کتو سره پروګرامونه جوړ کړو ولې په مجموعي ډول موږ هر ولایت ته یوه اونۍ ځانګړې کړې ده او که چیرې اړتیا پیدا شي دا تمدیدیږي هم. ښاغلی غروب زیاته کړه په دې سیمینار کې د دې رشتې د مربیانو نه د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ازموینې اخیستل کیږي. دا او د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه
وړاندې په خبرونه کې. ازادي راډیو ته یو ویډیو رسیدلې چې پکې په غور کې د ځوانې جلې د سنگسار په خسب شوی په ډېره ریپورت اوریدل شي. پروان خبرونه کې دا هم وویل چې د ملي والی حکومت چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې په دې ورسیو کې پر یو شمېر قراردادونو له سره غور کړی او ځینې یې لغوه کړي دي. په کندوز کې زیات شمېر بېزه شوي کورنۍ بېرته ستنه شوي دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي شوي او دا مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. ازادي رادیو ته یو ویډیو رسیدلې ده چې په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلې د سنگسار پیښه پکې ثبت شوې ده. دا نجلې د غیر مشروع اړیکو په تور سنگسار شوې ده. ویل کېږي چې دا پیښه تېره اونۍ د غور مرکز فیروزکو ته نږدې شوې. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر مصالح او غیر مصالح کسان یوه ښځه په ډبرو ولي. ځینې کسانو چې د پیښې په وخت هلته وو په خپلو موبایل ټلیفونونو د دغې پیښې ویډیو اخیستې ده. ازادي راډیو ته د دغې پیښې یوه دوه دقیقې ویډیو رارسېدلې ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د دغې پیښې سیل کوي. ځینې خلک دغه ښځه په ډبرو ولي او ځینې نور ورته ولاړ دي. دا ښځه نارې وهي او شاوخوا خلک یې چیغې اوري. د غور والی سیما جوینده له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا پېښه په شدت وغندله. سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل
ای دختر به مناطق سنگسار شده که به اون منطقه به دسترس حکومت به اونجا نیه و
دا پیشه په داسې ځای کې سوی چې د طالبانو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. وسلوالو کسانو او طالبانو پر رښتیا چې ډیر ناسم کار کړی دی. دا کار د اسلام، قانون او انسانیت خلاف دی. د غور امنی قومندان محمد زمان عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا انجلی رخشانه نومیده، 19 کلنه وه او لایو درویشت کلن هلک سره د نامشو اړیکو درلودو په تور سنگسار شو. د عظیمی پوینه دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکو په لمنو کې د غلمین په نوم په پراته کلی کې شوې ده. د افید نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې دا غیر انساني کار غندي او له افغان حکومت غواړي چې د دې سنگسار عاملین ونیسي او محاکمه یې کړي. په غور کې مخکې هم دغه سي سنگسارونه شوې دي.
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د افغانستان د ملي یووالي حکومت چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنه کړې ده په دې ورستیو کې پر یو لړ شویو قراردادونو له سره غور پیل کړی او ځینې یې لغوه کړي دي. په ننګرهار ولایت کې هم د لوجستیکي شرکتونو مسؤلان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د لویو او مهمو قراردادونو داوطلبي له دوی څخه پټه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري یو څېړنیز رپورټ برابر کړی دی.
کله یوې خوا د ملي وحدت حکومت په قراردادونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غږ پورته کړی، خو له بلې خوا د یو شمېر قراردادي شرکتونو مسؤلین وایي لا هم په ننګرهار کې لوی قراردادونه د منصفانه د طلبۍ پرته په پټه هغو شرکتونو ته ورکړل شوي چې پخوا یې هم یاد قراردادونه ورسره وو. د دغو شرکتونو استازي وایي په دې ولایت کې اقتصادي مافیا دومره غښتلې ده چې د 301 سرحدي لیوه، امنیت قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون د ډوډۍ قراردادونو د داوطلبۍ اعلان له شرکتونو څخه پټ ساتل شوی. دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره هغه ورځپاڼې له ځان سره راوړی وي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په چوکاټ کې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوې وي. که څه هم د دې ورځپاڼو تاریخونه جدا دي، خو په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي، په یوه کې اعلان خپور شوی او په بل کې اعلان نه دی خپور شوی. د شفی زرګر شرکت استازه اسرائیل وایي دوی ته هغه ورځپاڼې ورکړل شوي وي چې په هغې کې اعلان نه و خپور شوی. دی وایي کله چې د شخصي روابطو له لارې خبرېږي سرحدي لیوا ته ځي، هغوی ترې عریضې نه دي اخیستي چې په داوطلبۍ کې برخه واخلي.
دغه قراردادونه چې لیوا ده پکې او امنیت قومندانۍ ده او د ننګرهار پوهنتون دي، دا خو یو دوه اخبار چاپ کړي دي چې په درویشتمه ګڼه کې دوه درویشتمه ګڼې چاپ کړي چې په یوه ګڼه کې اعلان نشر کړی دی او هغه بازار سره پټه ساتلې او دغه بله ګڼه چې د دې بازار ته ایستلې ده. کله چې مونږ د دې سپیناوي دپاره لاړو چې ولې مونږ ته دا حق انکړل شو چې مونږ په داوطلبۍ کې اشتراک وکړو، اول خو مونږه چا دننه نه پرېښودلو چې لیوا ته داخل شو. کله چې بیا داخل شولو هغوی یو څه بانې وکړلې چې هغه کمانډان صاحب نشته دی او هغه جنګ ته تللی دی، چین ته صلاحیت هغه لري، مونږ دونه صلاحیت نه لرو چې چا ته افر ورکړو.
محمد یعقوب چې د ساحل عثمان لوجستیکی شرکت مشر دی هم دا خبره کوي. نوموړی وایي په دې داوطلبۍ کې یوازې هغو شرکتونو ته اجازه ورکړل شوې چې د یوه کس پورې اړه لري او پخوا هم ورسره دا قراردادونه موجود وو.
دا قراردادونه چې شوي په لیوا کې مثلا یا په قمندانۍ کې او یا د پوهنتون د ډوډۍ قرارداد دی، په دغه قراردادونو کې د یو شخص لاس دی، پر اوس کال امداد یو شخص سره اوسه کال د شخص وختو چې دا قراردادونه یو ځان لپاره واخلي، خو هماغه شرکتونو ته په لیوا کې اجازه ورکړل شو چې د یو شخص پورې مربوط وو.
په ختیځه سیمه کې د سرحدي لیوا اداري مرستیال ذبیح الله قاضیزاده بیا دا تورونه بې بنسټه بولي چې ګوندې دوی د چا عریضه نه ده اخیستې. دی وایي د دې قراردادونو د داوطلبۍ اعلان یې د ننګرهار په ملي ورځپاڼو کې خپور کړی او بیرته ورته د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اعلان د خپرېدو ډاډ ورکړی.
څه چې دوی دا چې کوي چې ورېځې مونږ نه دي، هغه زموږ دروازه ده چا په خلاصه ده، خو دوی په داسې ورځ باندې ریځې راوړي چې هغه ورځ د قرارداد ورځ خلاصه وه، ختمه وه، قانونا دا ریځې مونږ نه شوې اخیستې. په دې خاطر مونږ د ریځې ونه اخیستې، ځکه مونږ جریان د جلسه کې وو چې مونږ ته دوی مخابره وشوه چې داسې کوي، دا خلک راغلي ریځې راوړي. د اعلان په خاطر هم اطلاعات کلتور ته مکتوب لېږلی دی، هغوی دا زموږ اعلان نشر کړی دی او په ورځپاڼه کې بیرته مونږ ته اطمینان راکړی. اطمینان د هغوی د اطمینان په اساس چې هغه په دوسیه کې موجود دی، نور چې دا هلته کوم اخبار کې نه دی چاپ شوی، هغه هغې نه مونږ خبر نه یو چې هغه د چا وظیفه ده او چا کار دی، مونږ ته اطمینان راکړل شوی رسمان.
د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار ورځپاڼې مدیر مسؤل سالک خصبوال دا مني چې په یوه ګڼه دوه ورځپاڼې چاپ شوي دي، خو نوموړی وایي دا قصدي عمل نه دی بلکې سهوه ترې نه شوې ده.
دغه اعلانونو کار د بل سړي د مستقلانه توګه باندې هغه کار کوي او اعلانونه هماغه سړي ته اعلان شوبې ته سپاري، هغه مونږ ته راوړي، مونږ یې چاپو. دغه دا زمونږ تېروتنه ده، دا اعلاناتو پورې ارتباط نه لري. دغه دا هغه سړي چې درویشتمه ګڼه یو ځل نشر شوې ده، بیا دوم ځل بیا څلېرویشتمه ګڼه ده، په څلېرویشتمه ګڼه کې په لومړي مخ کې تېروتنه شوې. نور د ورځپاڼې په تاریخ کې هم سره توپیر لري، په دغه کې په دویم مخ کې، دریم مخ کې، څلورم مخ کې دا سره توپیر لري.
خو اعتراض کوونکی محمد اسماعیل وایي په دومره موده کې سهوه نه کیږي، ولې هغه ګڼه ورځپاڼه دوه ځلې چاپیږي چې په هغې کې د ننګرهار مهم د سترو قراردادونو اعلانونه خپرېږي.
کله چې داسې یوه غلطي کیږي او دوی د ورځپاڼې والا بیا دا خبره کوي چې موږ نه غلطي شوې ده، هیڅ کله هم غلطي نه کیږي. خو چې کله د ننګرهار هغه غټ غټ قراردادونه، هغه مهم قراردادونه چې په هغې کې د غټو خلکو لاس دی چې هغه ټول ننګرهار پیژني او په ټول ننګرهار یې چې پاره کم ته دی په زور واقعي دی او که د دولت په هغه د ځانې پېژندلی دی، هغه د لیوا قرارداد دی تقریبا چې څو سوه میلیونو ته رسېږي، او همداسې دوه نیم سوه میلیونه د قمندانۍ قرارداد دی، همداسې د پوهنتون. نور یو وخت هم نه غلطېږي، په کلونو کلونو په کې غلطي نه راځي. خو چې کله دومره غټ قراردادونه نشر ته سپارل کېږي، په دې ورځ بیا د دوی پلمه دا ده چې موږ غلط شوي او دغه اخبار کې موږ غلط شوي. نو چې ته کله غلطېږي، دغه اعلان باید د تاریخ چینج شي، ورته دا تاریخ باید چینج شي. دا د لیوا مسؤلیت دی، ځکه چې دا خو دولت ته سپما کیږي، دولت ته ګټه رسیږي.
دوی وایي کله چې د قراردادي شرکتونو استازو اړوندو ادارو ته شکایتونه ورکړل، نامعلومو کسانو لخوا ورته د مرګ واښونه شوي او ورته ویل شوي چې د دې قراردادونو په ترلاسه کولو یې پریمانه پیسې مصرف کړي او که چیرې دا قرارداد بیرته راګرځي دوی به حساب ورکوي. په دې ورځپاڼه کې یوازې د سرحدي لیوا قرارداد مسله نه ده، بلکه د امنی قومندانۍ او د ننګرهار پوهنتون قرارداد هم په همدې ورځپاڼه کې خپور شوی چې د شرکتونو د مسؤلینو په خبره پرته د یو کس نور شرکتونه ترې نه خبره پاتې شوي. دوی وایي که چیرې دا داوطلبي له سره کیږي، دوی تیار دي چې له ګټونکي شرکت نه په ټیټه بیه دغه قراردادونه ونیسي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې زیات شمېر بېځایه شوې کورنۍ بیرته ستنې شوې دي، خو دوی وایي چې تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې او دا مهال له ډېرو ناخوالو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې اړه زمون خبریال اجمل آرین له کندوزه رپورټ لري.
د کندوز بېځایه شوې خلک کومکونو ته سترګې په لاره دي، خو حکومت په لاس کې څه نه لري. وروسته له هغه چې افغان ځواکونه وتوانېدل د کندز ښار بیرته د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي، یو شمېر زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته راستنه شوي دي. بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې دوی اړ کړل څو له خپلو کورونو څخه په کډه شي. همدارنګه د جګړې پر مهال له ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان شوي دي، خو لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لاره دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
دولت دروغ وایي چې تاسو سره کومک کوو، موږ سره کومک نه ده کړی. موږ تر اوسه پورې در په دره ګرځو، زما یم راغی، تر اوسه موږ سره دولت هېڅ کومک نه ده کړی.
تو اوس راغلو خپل کورو ته راغلو، دا دروغزن دولت هېڅ چا سره کومک نه ده کړی. په زما یې را روان ده، نه خاص لرو، نه ښه لرو، نه بلرو. ماشومان ټول یخ وخلي دي، مریضان دي، حیران پاتې یاستو.
موږ له کندوز نه واره شوي وو، بېرته راغلو خپل ځای ته. دولت موږ سره هېڅ کومک نه ده کړی، دا دروغزن حکومت ده، هېڅ نه کومک یې له موږ سره نه ده کړی.
د معلوماتو له مخې د کندز ولایت د سقوط له کبله څه باندې 1000 کورنۍ د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته بې ځای شوي وې، خو دا مهال یو زیات شمېر یې بېرته راستنه شوي دي. په همدې حال کې د کندز ولایت د مهاجرینو او راستنېدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي د کومکونو د نشتون او د حکومت له خالي لاس څخه خبرې کوي. هاشمي په دې اړه داسې وویل:
و فعلا دولت چیزی نداره، فعلا ریاست مهاجرین محافظت مهاجرین که در قندوز دیگه نو اداره دولتی فعال شده و از خود چیزی نداره که برای مهاجرین اینا.
اوس مهال دی دولت لاس خالی دی، چه پلاس که نلری. تاسی وینه چی در سو ورزی کیگی چی دولتی اداره بیرته فعال شوی دی، خزمات او قول مرکزی حکومت څخه، همدارنګه د ملګرو ملتونو له موسسات څخه داده چې ډیر ژر باید خپل مرستې کندوز ته راولیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز ولایت کې 15 ورځنۍ جګړې ټولې مرستندوی موسسې مجبوره کړې چې له دې ولایت څخه ووزي، او اوس مهال په دې ولایت کې ټول مرسته کوونکي دفترونه غیر فعال دي. په عین وخت کې د کندز ولایت د مدني ټولنو یو شمېر فعالان هم پر حکومت باندې نیوکه کوي چې ونه توانېده په وخت سره د کندز بې ځایه شوو او متضررو کورنیو باندې لومړنۍ مرستې وویشي. په کندز کې د مدني ټولنې یو غړي عنایت الله خلیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې خپل مسؤلیت د کندوز جنگ ځپلو کورنیو پر وړاندې نه دی ادا کړی، چې دا په خپله د حکومت بې کفایتي څرګندوي. متاسفانه څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز ښار دولتي ځواکونو نیولی دی، خو تر اوسه پورې دولت له بې ځایه شوو او متضررو کورنیو سره مرستې نه دی کړي. حتی دولت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د دغو بې ځایه شوو کورنیو سروې وکړي او دقیقه ارقام راټول کړي. دا په خپله د دولت نه پاملرنه څرګندوي. د کندز ښار 15 ورځې پرله پسې د جګړې شاهد و، چې دغه جګړې ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ډېر مالی زیانونه هم اړولی دي. همدارنګه خلک اوس مهال له اقتصادي بیکاري او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي، او د ژمي په دې سړې هوا کې له ستونزو ډکې شپې او ورځې سبا کوي. د کارپوهانو په وینا کې د ملي یووالي حکومت په وخت سره د کندز جنګ ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې ونه کړي، نو د حکومت او ولس ترمنځ واټن به نور هم زیات شي، چې د ولس واټن شاید د وسلوالو طالبانو په نفع تمام شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار وایي د پناه اخیستنې د شرایطو وړ کسان باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دې ادارې وایند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هغه کسانو چې د پناه اخیستلو غوښتنې کړي هیوادونه کولی شي چې د برخلیک پړه له کوربه هیوادونو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانانو فعاله شبکه وایي حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې یو شمېر افغان کډوالو ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پرېکړې وګرځي. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هغه افغانان چې د پناه اخیستلو وړ دي باید د کوربه هیوادونو لخوا ومنل شي. د دغې ادارې وایان نادر فرهاد د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې د ملیت، مذهب، سیاسي عقایدو او په خپل هیواد کې په یو ځانګړي ټولنیز سازمان کې د غړیتوب له ریښتیني ګواښ سره مخ دي او له خپلو هیوادونو تیښته کوي د پناه ورکونې په شرایطو برابر دي.
زمانی که افراد واجد
دی وی کله چې خلک د پناه اخیستن له شرایطو سره برابر وي، البته د هماغو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د 1968 پروتوکول له مخې کوربه هیوادونه دا ډله خلک باید د پناه غوښتونکو په توګه
ومني.
ښاغلی فرهاد وویل هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل هیوادونه پرېږدي پناه غوښتونکي نه، بلکې اقتصادي کډوال دي. دی وایي که چیرې دا شان کډوال د کوربه هیوادونو لخوا نه منل کیږي نو کیدای شي چې د هیواد سره یې په تفاهم د اقتصادي کډوالو په توګه په کوربه هیواد کې پاتې شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غني د یو شمېر افغان کډوالو د نه منلو په اړه د جرمني حکومت تر اعلان وروسته وویل چې هیواد به یې دغه ډله افغانان بیرته ومني. ویل شوي چې ښاغلي غني دغه خبرې له یو جرمني چارواکي سره په تلیفون کړي دي. د ولسمشر غني دغې پریکړې د بېلابېلو کړیو تند غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې جرمني سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک نه بهر دولت پر ایستل شوي افغان کډوال بیرته ونه مني. خاغلی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال له هیڅ ډول تعبیز پرته ومني. یو شمېر افغان کډوالو په اروپا کې ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي چې حکومت یې د دوی د امنیت، سر، مال او ناموس په خوندیتوب کې پاتې راغلی نو ځکه دوی له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي. دوی ویلي چې د خپلو جایدادونو په پلورلو سره ځانونه اروپا ته رسولي او اوس د بیرته ستنېدنې هیڅ لار نه ویني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې 1,24,000 افغانانو د نړۍ په 40 صنعتي هیوادونو کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د بدلون او اصلاح لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې افغان حکومت باید جرمني ته قناعت ورکړي چې د یو شمېر افغان کډوالو له بیرته ایستلو ډډه وکړي. د دغې شبکې مشر سنگر امیرزاده:
زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې د آلمان لومړی وزیر سره په تماس کې شي او ورسره خبرې وکړي. او موږ د آلمان هیواد نه موږ یو دوست هیواد ده او په ډېر کلونو کې موږ سره ښه دوستي پاللې ده. دوی نه خواهش کوو چې بیا کتنه وکړي په خپل تصمیم باندې.
یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پاتې راتللو تر څنګ د خلکو لپاره د ښه ژوند او کار هیڅ ډول اسانتیا نه ده برابره کړې. دوی وایي حکومت د اروپایي هیوادونو وغواړي چې افغان پناه غوښتونکي له خپلو هیوادونو ونه باسي او د دې تر څنګ د په هیواد کې دننه خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته یې د تګ مخه ونیول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اورئ چې افغان پولي تنک دی په باجوړ ایجنسۍ کې د حکومت پلو قبایلي مشرانو د وژنې لړۍ دوام لري او د سه شنبې پورس د دې ایجنسۍ د تحصیل سالارزو د سالارزو قبیلې پر یو مخور او حکومت پلو امن لخکر مشر ملک یونس خان د سر غاړې په بم د بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او د هغه دوه زامن ټپیان شوي دي. په دې اړه له پیښور صبیح الله شفق رپورټ لري.
افغان پولي تسیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ځایي حکومت پلو قبایل مشرانو د وژن لړۍ روانه ده او د سړک غاړې بم چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلي مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي د سه شنبې پورې سهار د باجوړ له مرکز ښار 9 کیلومتره لري د سالارزو په تحصیل کې د سالارزي قبیلې پر یو مخوره د حکومت پلو امن لخکر د مشر ملک یونس خان پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک یونس مړ او دغه دوه زامن ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلو قبایلي مشر موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای شوي بم اور برابر شو چې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډی په بشپړه توګه له منځه لاړ. په دې وروستیو کې ډیرون کرښه تسیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پر ځای حکومت پلو او امن لخکر پر مشرانو بریدونه ډېر شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونه مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د روان کال د اګست په 28مه څلورویشتمه او 29مه نېټه هم په دې سیمه کې پر قبایلي مشرانو بمې چاودنې شوې چې فضل کریم، دوا خان، محمد خان او ګلرحیم په نامه حکومت پلو قبایلي مشران پکې وژل شوي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم خان چې دا پیښه له نږدې سره لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
ملک محمد یونس چې د ټول تحصیل سلازی د امن کمیټې مشر او د ټول د سلازی قوم مشري یې کوله، دی نن د خپل کلي تلینا راغانو سره تطلع چې د سه په ګاډي کې خپل دوه زامن هم ورسره و. کله چې دی د ګولو شاه چوک ته ورس دلته په دی باندې ریموټ کنټرول د ماکاو شو چې په هغه کې ملک محمد یونس شهید شو او د هغه سره ناس دوه زامنو زخمیان شو. د هغې زامنو چې کوم دی مقامي هسپتال ته منتقل کړی شو چې په هغې کې د هغه یو زوی حالت هم ډېر زیات خراب دی.
باجوړ ایجنسۍ افغان پولي تسیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په دې ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګر پاکه اعلان کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېدل. ویل کېږي چې په باجوړ کې لا هم د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پټ دي چې له څه مودې راهیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت پلو قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي عمل لښکر پر غوړو بریدونه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستان او ترکمنستان څخه د خپلې نننۍ لیدنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو مشرانو نه غواړي چې ډاډ ورکړي چې که واشنګټن له ګاونډي هیواد افغانستان څخه خپل ځواکونه هم بهر کړي بابا هم د منځنۍ اسیا د سیمې امنیت او آرامۍ ته په خپلو ژمنو ولاړ وي. د افغانستان دغه دواړه شمالي ګاونډي هیوادونه د افراطي ډلو د فعالیتونو پراختیا اندېښمن کړي دي خو امریکایي چارواکي وایي که چیرې حکومتونه د دغو ډلو پر وړاندې له زور کار اخلي نو معکوس نتایج به ترلاسه کړي او ناکراري به لا پراخشی. په دې اړه سلطان محمد سرور د رویټرز اژانس رپورت وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان سره په دوشنبه کې د بندو دروازو تر شا ولیدل. هغه لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې زه د پولو د امنیت په برخه کې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو سره د امریکا د همکارۍ په ژمنو ټینګار کوم. جانکری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن ترکمنستان ته هم ځي. دی غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن په خپلو ژمنو ولاړ دی. امریکایي چارواکي هیله مندي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د ځنډولو په هکله د جمهور رئیس باراک اوباما وروستی تصمیم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وښیي چې واشنگتن دغه هیوادونه یوازې نه پرېږدي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر منځنۍ آسیا ته د خپل اوسنی سفر په ترڅ کې غواړي د سیمې هیوادونو ته دا هم ووایي چې واشنگتن یوازې د امنیتي همکاري په لټه کې نه دی بلکې اقتصادي همکاري هم غواړي. امریکایي چارواکي د تاجکستان په اړه ځکه ځانګړې اندېښنې لري چې د دغه هیواد حکومت په تیر اوړي کې د یو اسلامي ګوند فعالیت ممنوع کړ او تیره میاشت یې لسګونه غړي هم ونیول. جان کیری وویل چې د تروریزم او افراطي ډلو ضد مبارزې تر ټولو ستونزمنه برخه دا ده چې باید په هغې کې د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه هم په نظر کې ونیول شي. د دغو ډول پدیدو په وړاندې مبارزه باید مؤثره او اغیزناکه وي او ښایي د بشري حقوقو او مذهبي ازادیو موازنه پکې په نظر کې ونیول سي تر څو خلک د هیواد په سیاسي او مذهبي ژوند کې په آزاده توګه برخه واخلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې منځنۍ آسیا لیدنه کوي چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې خبرداري ورکړل چې افراطي ډلې هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لوري منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ.
پر روان خبری ساعت کې مو د دغه موضوعاتو تفصیل واورید. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې ستراتیژیک شریک دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي اوس وخت نه دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره هلې ځلې وکړي. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کندوز کې زیات شمیر بې ځای شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي خو وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د همهمله له ډېرو ناخوالو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیبر راتم چوکڑا شناخت د خیبر راتم چوکڑا شناخت د خیبر راتم چوکڑا شناخت د خیبر راتم چوکڑا دلری رات راوڑا سو کسی دلری رات راوڑا الوزما الوزما الوزم الوزما 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 الوزم وزر رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا تو شم کوم سندر رات راوڑا شم کوم سندر رات